تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو تر انه بجو دوام کوي او ریچه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي. د افغانستان په اړه په مطالبو کې او ریچه د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزي پرون وویل د ملي یووالي د حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي، خو دا نشي منلی چې هیواد د دوه مشران ولري. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ تفصیل واوروم، د البته د مطالبو نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام پسر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. دولس مشر د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدي پرنوویل چې د ملي والي د حکومت په اړه به خبري دوام وکړي، خو دا نسمنلای چې په هیواد کې دوه مشران ولري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کاندیدان په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي او نکړي دولس مشر د ټاکنو نتیجې به اعلان کړي. او د امریکا ولس مشر باراک اوباما وایي دی ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزي پرنوویل چې د ملي یووالي د حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي، خو دا نسمنلای چې هیواد دوه مشران ولري. اشرف غني احمدزي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته له دې وکړي چې د سیال عبدالله ویل چې د واک د ویش پر سر خبرې په ټپه درېدلې او دوی به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. اشرف غني احمدزي په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ته په اشاره ویل چې خلکو خپل مسؤلیت ادا کړ، اوس د سیاستوالو دنده ده چې د خلکو غوښتنو ته جواب وایي. د عبدالله سره د سیاسي خبرو په اړه ویل، موږ له لومړۍ ورځې د ملي یووالي د حکومت غوښتنه کړې وه، خو اوس هم په خپلې دې ژمنې ولاړ یو. د ویل د ملي وحدت حکومت هغه حکومت دی چې د هیواد د ستونزو حل نه وبخشي. د ویل د ملي وحدت حکومت هغه حکومت دی چې د هیواد ستونزو حل کړي، نه هغه حکومت چې دوه سرونه ولري او حکومت وویشل سي. اشرف غنی په عین حال کې له هر هغې معاملې سره مخالفت وکړ چې د ده په وینا له اساسي قانون سره په ټکر کې وي.
وطن ولو که نن مو په اساسي قانون باندې معامله وکړله، سبا به ستاسو د اولادونو په سر معاملې ته به مجبور سو. معامله که شروع سوله په اساسي قانون باندې بیا پای نه لري.
اشرف غني ویل چې د ملي وحدت حکومت باید د خلکو غوښتنو ته جواب ویل سي، ځکه چې د پوینه خلک له دوی څخه عمل غواړي. هغه حکومت چې د خلکو جواب و نه ویل سي نتیجه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کاندیدان په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي یا ونه کړي، د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجه به اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي سریر احمد برمکلوي د زور رسنیو ته ویل چې ممکن راتلونکي اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان سي. له بلې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش بې ساري وباله. د ویل داسې تفتیش د نړۍ په بل هیڅ ځای کې نه دی سوی.
د کمیسیون د شکایاتو څخه بیرته موږ ته دا فیصله را ورسېدله، نو بیا به موږ په مجموعي ډول یا ورځ د ورځې خپله کمیسیون کې پر دې باندې کار کېږي په ډیټابیس کې، او فیصله کې به طبیعي داسې نتایج د انتخاباتو د افغانستان وروسته اعلان.
د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزي پرون د انتخاباتو له کمیسیونونه وغوښتل چې د رایو نتیجه ژر اعلان کړي، خو د ولسمشر بل کاندید عبدالله ویل چې د رایو نتیجه ونه مني. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې د هند سفارت لپاره نوې ودانۍ پرانسته. د هند نوې سفارت شل جریبه ځکلری او د سفارت ودانی په 8300 متر مربع زمکه کې جوړیږي. په کابل کې د هندنی سفارت د ودانی د بنسټ ډبره د دغه هیواد په خوانی صدر اعظم منموهن سنگ په 2015 میلادي کال کې ایښی و، خو پر ودانی رسمي کار په 2009 کال کې پیل شو. د هند د نوي سفارت د پرانستنې په مراسمو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرر احمد عثماني او یو شمیر ډیپلوماټانو ګډون کړی وو. د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو مشران په خپل راتلونکي سرمشرزه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. ټاکل شوی چې د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو مشران نن او سبا د تاجکستان په مرکز دوشنبه شهر کې دوه ورځنۍ غونډه پرانیزي. د انټرفاکس خبري اژانس تر راپور مخې د روسیې دولتمشر یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل د شانګهای د تړون مشران به په خپل غونډه کې د افغانستان پر وروستیو حالاتو د غور ترڅنګ د سیمې او په مجموع کې د نړۍ پر حالاتو هم وغږیږي. یوشاکوف زیاته کړه په دې سرمشرزه کې به د افغانستان، ازبکستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان پلاوی هم ګډون وکړي. دا هیوادونه د شانګهای د همکاري په ټولنه کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تیار دي چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي او د دغې وسلوالي ډلې د کمزوري کولو او په بشپړه توګه د لمنځوړلو لپاره به د یوه کمپاین د تیزیدو په ترڅ کې په سلګونو اضافي امریکایي سرتیري ځای پر ځای کړي. اوباما بېګا شپه له سپینې ماڼۍ څخه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د داواز کړي چې موږ به هغه تروستان چې زموږ هیواد ته ګواښ متوجه کړي که هر چیرې ویل لپشو وغورځوو. اوباما په خپله وینا کې چې د سپتمبر د سمیت روسي حمله د کلیزی په درشل کې وکړه د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د جګړې د پراخېدو لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او ژمنه وکړه چې امریکا به د دغه روسي ګواښ د لمنځوړلو لپاره د یو پراخ ائتلاف مشري وکړي.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy.
دی وایز موږ اهداف واځي دي موږ به د تروریزم په وړاندې دی وی هړخیزه او دوامدار استراتیژي پترس کې د عراق او شام د اسلامي دولت ډله کمزوري او بل اخر له منځه یوسو. اوباما ویل متحده ایالات 415 امریکایي فوجیان عراق تاسو چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د عراقي او کوردی وسلوالو ملاتړ وکړي خو د هغه په وینا د غځواکونه به په محاربه کې برخه وانخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراق د اسلامي دولت د وسوالي ډلې پر ضد په جګړه کې خپل کلیدي شریک وباله. وی ویل چې نړیواله ټولنه به د دې ډلې په وړاندې لاسترزنې کښېنني. شغل کیری چې پرون په بغداد کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې ویل نړیواله ټولنه په دې ځانګړي حساس وخت کې د عراق د نوي حکومت په ملاتړ کې ګټه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارز ویل ائتلاف به چې زموږ د نړیواله ستراتیژي زړه تشکیلوي په راتلونکو ورځو کې پراخه او ژورسي. د په عین حال کې ویل چې امریکا له ایران سره پوځي او نورو همکاریو اراده نه لري. او د امریکا جنگي الوتکو د عراق د انبال ولایت د حدیثه ستراتیژیک بند ته نږدې د اسلامي دولت د وسوالي ډلې پر ضد تازه هوایي بمباري وکړي. د ازادي راډیو د عراقي څنګ د راپور له مخې په انبال ولایت کې د عراق پوځي چارواکو ویل چې د امریکا د جنگي الوتکو په پرنوي بمباري کې لږ تر لږه 4 دیش سختریزي وسلوال وژل سوي او 14 نقلي وسیلې ویجاړې سوي دي. د خبرنو پای
له نجیب زمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د ملي یووالي د حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي خو دا نشي منلی چې هیواد د دوه مشران ولري.
که نن مو په اساسي قانون باندې معامله وکړله سبا به ستاسو د اولادونو په سر معاملې ته به مجبور سم.
غني د انتخاباتو د کمیسیون نو غوښتل چې د ټاکنو نتیجې ژر اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي که کاندیدان په خپل منځ کې جوړ راځي یا نه راځي دوی د انتخاباتو پایلې له ټاکلي مهال ویش سره سم اعلانوي.
ان شاء الله مونږ په ترجمه پورې خپل ټول مسائل ختمو او بیا به تاسو کمیسیون د شکایتو ته تدوین وکړي. کمیسیون د شکایتو هم پر خپل فارسونه لري.
خلک هم غواړي چې د انتخاباتو لانجه نور ژر اعلان شي
تر څو دغه فایل چې څو کامیابی او دغه نتیجه معلومه نشي نو ورځ په ورځ باندې حالات نورم خرابي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ ځپل شوي خلک وایي چې د ځمکې د ښویېدو د پیښې وروسته هغه ژمنې چې دوی ته د سرپناه په برخه کې چارواکو کړې وې هیڅ عملي شوي نه دي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دې ته تیار دي چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي.
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are.
دا او دغه راز جون په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د ولسمشری د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زی د ولسمشری د انتخاباتو کمیسیون وغوښتل چې د ټاکنو نتیجې ژر اعلان کړي. د خپل سیال ته بلنه ورکړه چې د ملي وحدت په حکومت کې ورسره شریک شي، خو په دې تاکید وکړ چې داسې حکومت د هیواد ستونزې نشي حل کولی چې دوه سرونه ولري. د په عین حال کې په پراخ او ټول شمیر او په پراخه توګه په پراخ بنسټه حکومت تاکید وکړ او د افغانانو غوښتنه وبلله. عبدالله عبدالله چې څارونکی د انتخاباتو تخنیکی پروسه بایکاټ کړی ده، ویلي چې که د انتخاباتو نتیجه هر ډول وي دوی نه مني. د اشرف غنی د څرګندونو تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د ولسمشری د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زی وایي چې له دې پرته چې د خلکو مشهور رایې ومنل شي، د قدرت د انتقال لپاره بله هیڅ لار نشته. ښاغلی غنی پرون په یوه غونډه کې وویل د قدرت انتقال او د نوي حکومت جوړولو ته پوره چمتووالی لري. د انتخاباتو له کمیسیونه وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
په احترام باندې د انتخاباتو له کمیسیون نه غواړو چې پراتونکو څو ورځو کې ولس له ابهام وباسي، نتایج اعلان کړي. فزیکی پروسه آخر ته رسیدلې او راپور ثبت شوي دي. انشاءالله تعالی دوه راتلونکو ورځو کې به دوی پایلې ته ورسي او بیا به د شکایتو کمیسیون ته ځي او نتیجه به اعلان کړي.
اشرف غنی احمد زی لخپل سیال عبدالله عبدالله څخه هم وغوښتل چې له دوی سره لاس یو کړي. ښاغلی غنی وویل د ملي مشارکت له نظره هیڅ مشکل نه لري، خو د وخت له پلوه سیاسي مشارکت ته اړتیا ویني، ځکه له ښاغلی عبدالله څخه غواړي چې د دوی اوشت کړي لاس ته لاس ورکړي او په ګډه ملت ته ډاډ ورکړي چې کارنده او شفاف حکومت رامنځته شي او اوسنی سخت وضعیت بدل شي. د دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي پروسه په ټپه درېدلې ده. راپورونه وایي چې د دواړو کاندیدانو اختلاف د اجرایي چارو د رئیس د واک او اختیاراتو پر سر دی. په داسې حال کې چې عبدالله عبدالله غواړي چې کابینه د اجرایي چارو د رئیس تر لاس لاندې وي، اشرف غنی دا مسأله د اساسي قانون خلاف بولي. د پخپلو خبرو کې د مسألې ته په اشاره وویل
که نن مو په اساسي قانون باندې معامله وکړله، سبا به ستاسو د اولادونو په سر معاملې ته به مجبور سم. معامله که شروع سوله په اساسي قانون باندې بیا پایل نه لري.
امریکا ملګرو ملتو او ولسمشر حامد کرزی له دواړو کاندیدانو غوښتي چې ژر تر ژره د ملي وحدت حکومت پر جوړولو موافقې ته ورسیږي او افغانستان له اوسنی ناسرګند برخلیک خلاص کړي. اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت جوړولو ته تیاری وشوده، ویل چې د دوی سیاست د حذف سیاست نه دی، بلکې د نورو د منلو، د مشارکت او د ټولو افغانانو د رایو ځای کولو سیاست دی. د عبدالله عبدالله سره د سیاسي خبرو په اړه وویل موږ له لومړۍ ورځې د ملي یووالي د حکومت غوښتنه کړې وه او اوس هم په خپلې دیش باندې ولاړ یو. د وویل د ملي وحدت حکومت هغه حکومت دی چې د هیواد ستونزې حل کړي، نه هغه حکومت چې دوه سرونه ولري او حکومت ویشل شوی وي.
ملي وحدت حکومت هغه حکومت ده چې په یوه واحده قوي اراده باندې د افغانستان ستونزې حل کړي، نه دا چې تقسیمی او دوه سره ولري. ملي حکومت وحدت حکومت د ټولو افغانانو حکومت ده.
اشرف غنی احمدزی همداراز وویل چې افغانان یو لاس او متحد دي، د افغانستان دشمنان دي. د افغانانو سیاسي اختلاف د افغانانو د ویش په معنا نه ګړي. د رایو د تفتیش بهیر ته په اشاره وویل د افغانانو هر رایه درې ځلې تفتیش شوې ده، که څوک غواړي چې پنځه وارې وشمیرل شي ورسره اختلاف نه لري. خو عبدالله عبدالله وایي چې د رایو د تفتیش پروسه شفافه نه وه او په دې پروسې کې د دوی غوښتنې نه وې منل شوې. د ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجه به ونه مني. اشرف غنی احمدزی انتخابات له پراخ ملي اعتبار برخمن وبلل او ویل چې نړیواله ټولنه هم حاضره ده چې د انتخاباتو له مشروعیت دفاع وکړي.
و مردل چې د ولسمشری د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی پرون وویل چې د ملي یووالي د حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي، خو دا نشي منلی چې هیواد دوه مشران ولري. نوموړي دغه راز د ولسمشری د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي که کاندیدان په خپل منځ کې جوړ راځي یا نه راځي، دوی د انتخاباتو پایلې له ټاکلي مهال ویش سره سم اعلانوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې راتلونکې اونۍ به د انتخاباتو اړوند چارې بشپړې شي او دوی به د دې جوګه شي چې پایلې اعلان کړي. له ښاغلي هوتکی سره عصمت سروان مرکه کړې ده. په پایل کې وویل
کمیسیون خپل اخرنی مجلس د جمعې په ورځ نیسي، هلته به هم په هغه محلاتو تر اوسه پاتې دي پاغه خپل نهایی فیصله اعلان یې. البته وو مجلسونه په خوانی ور شوی او دا به اتم مجلس چې می بولل دا هم کمیسیون د شکایت ته استول کیږي. وخت دې د کمیسیون د شکایت څخه دغه متدا فیصله راورسېدل نو بیا به موږ په مجموعي ډول یو ورځ دوه ورځې خپل کمیسیون کې پر دې باندې کار کیږي په ډیټا بیس کې او فیصله به طبیعي دي نتایج د انتخاباتو د افغانستان ورسته اعلان کیږي.
ویل شي چې دقیقا کله به مثلا راتلونکي ونې په کوم ورځ به دا ټول کارونه ختم یو تاسو به نتیجه اعلان کړئ؟
دا خو بیا یو ارخ موږ پورې مربوط ده چې انشاءالله موږ په ترجمې پورې خپل ټول مسائل ختمو او بیا به تاسو کمیسیون د شکایاتو ته تعویض شي. کمیسیون د شکایاتو هم پر خپل بحثونه لري ولې نه جلسې بولري نو ورسره د کمیسیون د شکایاتو څخه راځي یا یو ورځ د ورځې سیستم کې کار په کار ده چې پر دې باندې کار وشي. مربوط په دې چې کیږي چې څومره زر د کمیسیون د شکایاتو څخه بیرته موږ ته د فیصله راځي او هغې تر څنګه که سیستم کې مشکل پیدا نه شي نو انشاءالله راتلونکي هفته کې به موږ ټول مسایل نهایي شي.
د ملګرو ملتو خاص استازي یان کوبش د سپتمبر لسمه یاد کړی و ویلو چې تر لسمه پورې به ولسمشر کرزی چې ویلو چې تر لسمه پورې به نتیجه اعلان شي. د دې علت څه دی چې د انتخاباتو نتیجه وزندیده؟
چې انتخابات نتیجه اصلا زندیدل نه ده، د کمیسیون د خوانه نه دی ویل شوي چې لسم د سپتمبر به دوی نهایي نتیجه اعلانوي. موږ خپل ټول پروګرامونه مطابق د تقسیم اوقات پر مخ وړلي دي، یعنې هېڅ ځنډ پکې نه ده راغلی او اوس هم پروسه په نورمال حالت کې روانه ده. یعنې کمیسیون فیصله نه وکړي چې دا به په لسم د سپتمبر نهایي نتیجه اعلانوي.
یعنې تاسو ته مهمه دا نه ده چې کاندیدان په خپل منځ کې کومې موافقې ته رسیږي یا نه رسیږي، تاسو له خپل تقسیم اوقات سره سم په مخ ځئ او راتلونکي اونۍ که چېرته ټول کارونه ختم شي د انتخاباتو نتیجه خامخا اعلانوي، همداسې ده؟
انتخاباتو مدیریت د کمیسیون له طرفه شوی ده، د افغانستان ولس په انتخاباتو کې ګډون کړی ده او بالاخره د انتخاباتو نتایج هم د افغانستان ولس لپاره باید معلوم شي او اعلان شي. کمیسیون د کمیسیون رهبری ژمن ده چې نتایج د افغانستان ورسته اعلان کړي او هغې تر څنګه بیا هم تاسو ولیدل چې سل په سلو کې تفتیش دا هم یو ډېره لویه پروسه وه او دا هم چې کمیسیون رهبری ومنله د دې لپاره چې شفافیت لا هم پسې زیات شي، د اعتماد فضا لا هم پسې زیات شي او بالاخره د یو پراخ تفتیش په نتیجه کې د انتخاباتو نتایج چې راوځي بیا د کمیسیون برخه د افغانستان ورسته اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو ځنډ د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کونړ ولایت د اوسیدونکو پر ورځني ژوند هم منفي اغیز کړی دی. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل شکایتونه بیان کړي دي.
زوانم زه اولاد او د اسرابات خار د اسناب شورا رئیس په کونړ کې عام وضعیت د سوداګرو او دکاندارانو ډیر سخت خراب دی. تقریبا په سلو کې 80% د روزګار خراب شوی دی. د دې وجه دا ده چې د ملک سرنوشت معلوم نه دی او دغه کوم انتخابات شوی دی دغه فایل اعلان نشولې تر اوسه پورې. اصلي مشکل هم دغه دی چې تر څو دغه فایل چې څوک کامیابی او دغه نتیجه معلوم نه شي نو ورځ په ورځ باندې حالات نورم خرابي. مخترم دا ده چې دغه کوم انتخابات شوی دی او د دې نتیجه معلومه شي او د ملک سرنوشت معلوم شي.
زه در موچی توپ کاروار کوم دلته، نوم یې فتح خان دی اصلي کې او دغه کار کوم. د مونږ ایواز په ټول بازار باندې اغیزه کړی ده. دغه پنځه شپږ میاشتې کېږي چې ما خپل خرچه وباس نور کاروبار نشته دی. مخکې مونږ به شپږ سوه او اووه سوه روپۍ کار کوه، په دوه سوه درې سوه یو نیم سل بازار بې خراب شي. غوښتنه ده چې دوی دوه کسان دي خپل منځ کې جوړ شي، د افغانان پرې راټول شي. دا خبره نه ده افغانان کې یو اتفاقی را ولې ورانه را جوړجړی بچ دوی خپل منځ کې جوړ سره شي. دا بر ټول افغانانو کې خیر دی. هغه څومره چې په افغانستان کې یو ګډوډي راځي دا د ټول ملت لپاره تاوان دی.
زمانو حمایین دی د مرکز اوسیدونکو ما او دا د سیو وړه خبره نه ده چې چیرته چا نه پټي چیرې دی په چا باندې غیزه کړی کني. دا د ټول جهان ته معلومه ده چې که هر شی ګوري دلته که کاروبار دی که ښه دي که بد دي که قرضونه دي که دا دو معاملې دي ټول یې دې سره ولاړې دي. حتی دې پورې چې خلکو خپله کوټه جوړه کړې مګر لاړې پې نه اچوي په دې خاطر باندې وایي چې را حالات معلوم نه دي. نو دې نه نور زیات تاثیر به چی په مونږ باندې چې مقصد دا وي کې نو غوښتنې مې دا دي چې دا موضوع چې د هر لارې نه حل کېږي باید چې تر زره حل شي او د دې خلکو هغه تسکین اطمینان حاصل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار اته بجې او یوش دقیقه آزادی رادیو او آزادی رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. هند ژمنه وکړه چې د کابل د وزیر اکبر خان مینه پر غونډۍ د افغانستان د ملي بیرغ د شاوخوا ساحې د ښکلا او جوړولو لپاره $1,000,000 مرسته کوي. پرون د کابل د وزیر اکبر خان مینه پر غونډۍ په یو لړ مراسمو کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي او د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و د افغانستان تر ټولو لوی ملي بیرغ ودرول شو. ولسمشر کرزي د هند لمرستو او د هغوی په نوښت د افغانستان د بیرغ له پورته کېدو ستاینه وکړه او د بیرغ منار نوم یې ورکړ. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی او دا بیرغ چې د افغانانو ملي یووالی ښیي د هند لخوا د ملګرتیا یوه ډالۍ ده. صفي الله ستانکزی له نور تفصیل سره.
د افغان اوسنی حکومت د واکمنۍ په وروستیو ورځو کې د هند په نوښت له افغانانو سره د دوستۍ د ښکاره کولو او د افغانانو د ملي یووالي په خاطر د افغانستان یو لوی بیرغ په کابل کې پورته شو. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان دغه ملي بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې چې د چهارشنبه پر ورځ جوړ شوی دای د افغانانو د یووالي نښه وبلله. سوراج د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې چې د وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډۍ کې جوړ شوی له افغانستان سره د هند لمرستو ډاډ ورکړ.
ان دیس مونومنت آی سی ا پاورفل سیمبل.
دا وایي په دې ملي بیرغ کې د یو آزاد او متحد افغانستان یو قوي نښه وینم. په دې بیرغ کې همدارز نه هغو افغانانو قرباني وینم چې دغه ښه هیواد ودانولو لپاره سرښندنې کړي. هند به تل د افغانستان لومړی ستراتیژیک پارتنر پاتې شي. موږ ژمن یو چې تر ممکن حد افغانستان سره همکاري وکړو. له همدې موقع په ګټه اخیستو غواړم ووایم چې هند به د دې سیمې د عامه کولو او د خلکو د تفریح ځای د جوړېدو په هدف $1,000,000 امریکایي ډالر مرسته هم وکړي. اغلی سوارج همداراز افغانستان له ځینو سیاسي ننګونو سره مخ وباله خو ویل چې هند به تل افغانستان سره ملګری وي. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزي د هند په نوښت د افغانستان د بیرغ له پورته کولو ستاینه وکړه او هند یې یو دوست هیواد وباله. ډیر خوشاله یم چې نن د خپلو هندي دوستانو په مرسته د افغانستان د تر ټولو لوی ملي بیرغ لپاره یو ښکلی ځای
پرانیزم.
ښاغلي کرزي ویل چې د دې ملي بیرغ منار د بیرغ منار په نوم نومول شوی ده. د افغان چارواکو په خبره د افغانستان د ملي بیرغ دا منار 80 متره لوړوالی لري چې په خپله بیرغ 1.5 متره اوږدوالی او 40 متره بر لري. د دې بیرغ او منار د جوړولو لګښت شاوخوا 4,00,000 امریکایي ډالر ښودل شوی. د هند بهرنیو چارو وزیر اغلی سوارج په هندي ژبه د هغو افغانانو او هندي کارګرو یادونه هم وکړه چې د افغانستان د ودانولو په لار کې وژل شوی دي.
आपकी खुशियों में शामिल होने मैं आई हूँ आपकी खुशियों को बांटने मेरे लिए ये खुशी का भी मौका है.
दावई जरा गलीम छे स्तासु पखखियो की शामिल है शम स्तासु द खखियो दल मंजलो ल पारा रागलीम जमा ल पारा द खखियो फखर जायद है कुम बैराग छे पुरतकीगी तरह गे लांदी बोदरेगम हगो खल्को तब सलाम उकलम छे द दे हिवाद ल पारे जानुना कुर्बान कडी दी. द हिंद नवी मुंतखब सदर आजम नरेंद्र मोदी द हुकूमत तर जुड़ी दो रुस्त द लमड़ई जल्दी छे दगा हिवाद द बहरनो चारो वजीरा अफगानिस्तान तरजी औ ल अफगानानो सरा पखबलम रस्तो टिंगार कवी. صفی الله ستانکزی آزادی رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. پر افغان حکومت انتقادونه کیږي چې د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ له هغو خلکو سره چې د ځمکې د ښویېدو پیښې زیانمن کړي خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د ارګو ولسوالۍ په آب باري کلي کې د روان لمریز کال په سور میاشت کې د ځمکې د ښویېدو پیښې سلګونه کسان مړه کړل او ګڼ شمېر کورونه یې تر خاورو لاندې کړل. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي وایي چې د دغې پیښې د قربانیانو کورنۍ په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د هغو کورنیو چې عزیزانې د مځکې د خویدو په پیښه کې مړه شول اوښکې لا وچې شوې نه دي. دغو بېوزلو خلکو نه یوازې ځاني زیان ګاللی بلکې کورونه او سرپناوې هم تر خاورې لاندې شوي دي. اوس چې ژمی را روان دی او خوراکي مواد هم کم دي، دا خلک چې په خیمو کې شپې ورځې سبا کوي له نورو ستونزو سره مخامخ دي. د ارګو ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي مولا کاکا د خپل او نورو زیانمنو شوو په باب ازادي راډیو ته وویل خلق په ډیر بد حالت کې دي. د خاورو او دړو له امله کوچنیان ناروغ دي او د سرپنا د نشټوالي ستونزې خلق لراز راز مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. پولیسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي وایي که د آب باریک د کلی زپل شو کورنیو ته عاجل مرستې ونه رسیږي او د سرپنا ستونزې حل نشي نو کېدای شي لا یو ناورین سره مخامخ شي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي سارنوال عبدالروف انامی وای چارواکي باید دبل ناورین راتلو ته منتظر نشي بلکې همدا اوس د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي.
اینا منتظری نه باشند که باز یک فاجعه شو و باز تلویزیون ها و رسانه های را اینکاس بتن و باز اقدام های اونجا بروند. باز هست که انصاف رضوان هم در اونجا یقینا اگر توجه نشود یقینا که یک حادثه ناگواری مثل که در گذشته صورت گرفت او به اثر حادثه طبیعی بود و این به
نوموړی وایي د زیانمنو شوو خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره شوې دي خو د هغوی د اساسي ستونزو د حل لپاره کار نه دی شوی. د ارګو ولسوالۍ په آب باریک کلي کې د مځکې د ښویېدو پیښې سلګونه کسان مړه کړل او ګڼ شمېر کورونه هم تر خاورو لاندې کړل. ولسمشر کرزي له دې سیمې کتنه وکړه او له خلکو سره ژمنه وکړه چې د زیانمنو شوو د ستونزو د حل لارې چارې به په خپله په جدي ډول څاري.
تمام میرسه سرایتان و با خودمان پرسال میکرم کنانای خامی دارم شده که در کابر ما بسیار دیدیم. خوش آمدید که اینجا بازم با امرایتان هستن. بخیر چند روز بعد که کارایتان رو برا شد باز بر تفتیش خودم میه.
در گود زین منشو کرنه و سرد حکومت پشمنو که یوه هم هغوی تا دیو خارگوٹی جوڑا ولو خطر او سپوری دیده خارگوٹی دو جوڑا ولو لپاره اقدام نده شوه. پولیسی جرگه که در بدخشان در خلکو استازه سرنوال عبدالروف انامی وای د اړینې بودیجې د نشټوالي له امله تر اوسه پورې د دې ښارګوټي د جوړولو کار نه دی پیل شوی.
ما مشکلی اساسی را د بی توجهی مقامات ریسلای دولتی میبینیم، به خصوص معاونیت دوم ریاست جمهوری که یعنی مسئولیت بدوش داشت او باید این شهرک زودتر منظوری میداد.
خود بدخشان والی شاه ولی الله ادیب دا انتقادونه نه منی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر ورته ډاډ ورکړی دی چې ډیر شر به د ارګو زیانمنو شوو کورنیو ته د سرپنا جوړولو پروسه پیل کړي. که څه هم چې په هیواد کې دننه او بهر نړۍ څخه د ارګو ولسوالۍ د آب باریک د کلي مصیبت ځپلو سره زیاتې مرستې وشوې، خو انتقاد کوونکي وایي چارواکي په انتخاباتي مسایلو کې مصروف شول او د بدخشان د ارګو ولسوالۍ له زیانمنو شوو سره خپلې ژمنې هغه شان چې لازمې وې عملي نه کړې.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است یا بیز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی گرده و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواورید.
دا پروگرام چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، دغه راز د انتخاباتو لانجه بیا هم هغه مسله ده چې ګډونوال پرې خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر او پوښتنه د دې راډیو له لارې له نورو سره شریکه کړئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو خارونو کې د اف ام په 15 څپه د سهار له 2 بجو ماخام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي. لو بجو د سهار تر د ماخام لو بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې موجونو اوریدلای شي. اوس اتنیمه بجې د نجيبه زمان ته یو ور بیا ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدی پرموی چې د ملي اول د حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي، خو دا نه منلای چې وادي دوه مشان ولري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که کاندیدان په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي یا ونه کړي، د ولسمشر د ټاکنو نتیجې به اعلان کړي. هند ژمنه وکړه چې د کابل د وزیر اکبر خان مینی پر غونډې د افغانستان د ملي بیرغ د شاوخوا ساحې د ښکلا او جوړولو لپاره $1,000,000 مرسته وکړي. د شانګهای د همکاري ټولنې د غړي هیوادونو مشران په خپل راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ته تیار دي چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر وسوالې ډلې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراق د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر ضد په جګړه کې په خپل کلیدي شریک وباله.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو پروګرامونه. خو تر هغه مخکې پر نړیوال موضوعاتو کې د باراک اوباما د تیر شپې د وینا له مهمو ټکو مو خبرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي او د دغې وسلوالې ډلې د کمزوري کولو او په بشپړه توګه د له منځه وړلو لپاره به د یو کمپاین د تیزیدو په ترڅ کې په سلګونو اضافي امریکایي سرتیر ځای په ځای کړي. اوباما بېګا شپه له سپینې ماڼۍ څخه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دا واضح کړي چې موږ به هغه ترستان چې زموږ هیواد ته ګواښ متوجه کړی که هر چیرې وي له پښو غورځوو.
We can't erase every trace of evil from the world.
دای وای موږ تر اوسه له تروریستي ګواښ سره مخامخ یو. موږ نشو کولای چې لنړۍ څخه د هر شریر یا بدکار نخه پاک کړو او د قاتلانو یو کوچنی ډله د توان لري چې ډیر زیان واړوي. دا ګواښ د سپتمبر له 11 مخکې وو او نن هم دا یو واقعیت دی. اوباما ویل متحده ایالات 415 امریکایي پوځیان عراق ته استوي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د عراق او د عراقي او کوردي وسلوالو ملاتړ وکړي، خو د هغه په وینا دغه ځواکونه به په محاربه کې برخه نه اخلي. اوباما ویل نن ورځ نړۍ ته ستر ګواښ له منځني ختیځ او شمالي افریقا څخه متوجه دی. هغه د اسلامي دولت ډله یو تروریستي او غیر اسلامي ډله یاد کړه.
At this moment, the greatest threats come from the Middle East and North Africa.
په اوس وخت کې لوی ګواښ له منځني ختیځ او شمالي افریقا څخه چیرې چې افراطي ډلې چې یو هم پکې د عراق او شام اسلامي دولت ډله چې ځان اسلامي دولت بولي ده خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د خلکو له نارضایتۍ څخه ګټه پورته کوي متوجه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دا زما د ولسمشرۍ اساسي اصول دی که تاسو امریکا ګواښئ هیڅ د امن ځای به ونه لرئ. اوباما په خپله وینا کې چې د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د کلیزې په درشل کې وکړه د اسلامي دولت په وړاندې د جګړې د پراخېدو لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به د دغه تروریستي ګواښ د له منځه وړلو لپاره د یو پراخ ائتلاف مشري وکړي. هغه وویل
We will degrade and ultimately destroy.
زموږ اهداف واضح دي. موږ به د تروریزم په وړاندې د یوې هر اړخیزې او دوامدار ستراتیژۍ په ترڅ کې د عراق او شام د اسلامي دولت ډله کمزوري او بالاخره له منځه یوسو. اوباما دغه راز د امریکا له کانګرس هم وغوښتل چې د سوریې له هغو وسلوالو سره د روزنې او تجهیزاتو په برخه کې اضافي مرسته تصویب کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځني ختیځ له چارواکو سره د خبرو لپاره په سیمه کې دی. څو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې پر ضد یو ائتلاف رامنځته کړي. جان کیری وویل چې په عراق کې د نوي صدر اعظم پلانونو ته خوشبین دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې اوري.
د امریکا د بارونی چاره وزیر جان کیری د عراق له نوی ستر اعظم حیدر الابادی سره وکتل او خبريالان ته ویل چې د نوی ستر اعظم د پراخو اصلاحاتو پلان چې غواړي ټول اړخونه د مذاکرو پر غولي راغونډ کړي خوشبین کړي دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بارونی چاره وزیر ته چاشم به پورز بغداد ته ورسید. عراق ته د بارونی چاره د وزیر جان کیری د سفر مخکله مخکنه ویلان شوی. عراقی چارواکی د امریکا لخوا لڅمو دی راهیسې تر فشار لاندې و چې ژر تر ژره د ملي یووالي پر بنا حکومت اعلان کړي ترڅو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ډلې پر ضد یو ګډ دریځ غوره شي. د عراق نوی حکومت په روانونه کې اعلان شو او رپورټونه وایي چې زیاتې چوکۍ شیګانو ته ورکړ سوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبه په ورځ په بغداد کې خبري اعلان ته وویل چې د عراق نوی ستر اعظم په حکومت کې د سنی عربانو د مشارکت د پراختیا لپاره هم کارت متحد دی. جان کیری وویل چې نوی صدر اعظم په دې هیواد کې د شګانو او سنیانو ترمنځ د تشدد د کمولو لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراق د حکومت څخه د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات په عراقیان اوس چې یو پراخ بنسټه حکومت یې رامنځته کړی یوازې نه پرېږدي. جان کیری د دې لپاره منځنی ختیځ ته تللی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د عربي او اسلامي هیوادو یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په عراق او سوریه کې پراخ سیمې نیولې دي. جان کیری اردن او سعودي عربستان ته ځي او هلته به په دوه ورځو کې له عراقي، سعودي، مصري او ترکی چارواکو او د خلیج د همکاریو د شورا د غړو هیوادو له استازو سره خبرې وکړي. پاین حال کې د چهارشنبه په ورځ د عراقي شیګانو مشر مقتدا صدر ویلي چې هیواد یې له اشغال کوونکو سره خبري نه کوي خو له خپلو ګاونډیو او متحدانو سره همکاري ته تیار دی. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ وویان جاش ارنست په واشنگتن کې خبريالان ته وویل چې د امریکا متحده ایالات به اوس له عراقیانو چې یو پراخ بنسټه حکومت یې رامنځته کړی او په خپله خاوره کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي ملاتړ ته دوام ورکړي. د سپین ماڼۍ دی ویاندویل چې اوس امریکا او د امریکا د متحده ایالاتو پوځ کولای سي چې د عراقیانو د ملاتړ لپاره مهم رول ادا کړي. د سپین ماڼۍ د غلوړو دوه چارواکي ویل چې د امریکا متحده ایالات به په نړۍ کې خپل ډیپلوماټیک نفوذ څخه کار واخلي ترڅو د عراقیانو د هڅو لپاره نړیوال ملاتړ راغونډ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخیر دی چې د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د باراک اوباما پر ادارې د کانګرس د انتقادونو په اړه یو مطلب راخلو. په امریکا کې د کانګرس غړو د هیواد پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد کړی دی چې د ګوانتنامو له زندانه د خوشی کړل شو پنځو طالب بندیانو په اړه کانګرس ته خبر ورکولو کې پاتې راغلی دی. د ابو بغدال په بدل کې د طالبانو خوشی کولو په امریکا کې سیاسي بحثونه راپورته کړل او د دې هیواد پر ولسمشر باراک اوباما تورونه پورې شول چې کانګرس له پامه غورځولی دی. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور په استناد نور جزئیات له ملالې بشیر څخه اوري.
په 2009 کال کې په پکتیکا ولایت کې وسلوالو طالبانو یو امریکایي فوجي برمته او 15 کاله یې بندي کړی وو. د هغه فوجي چې نوم یې بو برګدال وو په بدل کې امریکا له ګوانتنامو زندانه 15 طالبان خوشی کړل چې ورسته پر دې موضوع په امریکا کې بحثونه راپورته شول. د فرانسې خبري اژانس وايي د مې په میاشت کې امریکایي چارواکي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د یو برمته سوي فوجي بو برګدال د ژوند او روغتيایي حالت په اړه ډیر اندېښمن وو او له همدې کبله یې په ډیره بیړه د دې فوجي په بدل کې د 15 طالبانو نو دره خوشی کولو پریکړه وکړه. اوس یو ځل بیا د امریکا په کانګرس کې د بو برګدال په بدل کې د خوشی کړل سوی طالبانو په اړه انتقادات راپورته شوی دي. د امریکا د کانګرس غړي انتقاد کوي چې د زندانیانو د بدل خبره له دوی سره سم نه و مطرح شوی. د فرانسې خبری اژانس په وینا د امریکا کانګرس د یوې لایحې د تصویب لپاره رائے ورکړې چې پکې 249 موافق او 123 مخالف رائے وې. په دې مصوبه کې ویل شوی چې د اوباما ادارې باید د زندانیانو له خوشی کولو 10 ورځې مخکې کانګرس ته په دې اړه خبر ورکړی وای. دې مصوبه ته 22 دیموکراتانو چې د اوباما د سیاسي ګوند غړي دي هم د موافقې رائے ورکړې دي. لړای وروسته د امریکا د استاذ د جرګې رئیس جان بونر وویل له ترورستان سره په خبرو سره د اوباما ادارې زموږ دښمنان زړور کړل او د 15 وړپوړو طالب مشرانو خوشی کولو سره امریکایي وګړي ناخوندي کړل. خو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د دې هیواد د سنا د نظامي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ویلي وو د قطر چارواکو له تبادلې څو ورځې مخکې خبرداري ورکړی و چې دا وخت زموږ په ګټه نه دی او که دا خبره ښکاره سي هر څه به خراب سي. هیګل ویلي وو چې له ګوانتنامو زندانه قطر ته د دې زندانیانو لیږل قانوني او د امریکا په ګټه کار و. سناتور جان مکین چې د ویتنام او امریکا ترمنځ په جګړه کې په خپله زندان تیر کړی دی ویلي دي د بو برګډال په بدل کې امریکا ډېره لوړه بیه پرې کړې ده. د فرانسې خبري اژانس په وینا سپینې ماڼۍ په دې حق له بېلابېل توجیهات ورکړي دي چې له هغو یو د بو برګډال روغتیايي حالت و.
اساسي او بشري حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دا خبرونه کې په خوانځوي کې پر زکونکو باندې په تاریخوالو خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د ماشومان او د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی سپوږمۍ را سره میلمه ده. د خوانځوي یو شمیر زکونکي شکایت کوي چې خوونکی ورسره د تدریس پر مهال تاوتریخوالی کوي. لکه څنګه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له خوندوی څخه څارنه کوي، آیا تاسو له داسې مواردو سره مخامخ شوي یاست؟
مننه تاسو د پښتنې نه. څنګه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه یو د ډیر مهمو مسؤلیتونو نه نظارت کول، د مکتبونو نه دی او د ماشومانو یا د شاګردانو د وضعیت څېړنې په اړه برنامه لري. کله چې موږ په مکتبو کې برنامه ترسره کوو، ځینې شاګردان د خپل د استادانو د وهلو ټکولو نه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دا خبره ډېر پخوانی ریشه لري. په مکتبونو کې چې وهلو ټکول داسې لکه یو رواج غونډه ګرځېدلی، او یو شمېر استادان باید ووایي چې خپل یعنې د درس د تحمیلولو دپاره یا د صنفونو د نظم دپاره او یا د کورنۍ وظیفې انجامولو دپاره په شاګردانو باندې تاوتریخوالی ترسره کوي او وهلو کول کوي چې دا بی بنیاده او بی اساسه چلند ده چې اس د ماشومانو د وضعیت په باره کې اندېښنه رامنځته کوي. او مکتب یو د ماشومانو دوم کور ده چې هلته ماشومان بایدونه وهل شي. کله چې ماشومان وهل کیږي نو د مکتب نه لاس اخلي، مکتبو ته نه ازريږي. نو د دې په ځای چې موږ ماشومانو ته ښه چلند زده کو، کله چې دوی وهل شي وټکول شي دوی نه به درس هم زده کی او د دوی پر راتلونکي کې هم ناخواله او بد اغیزې لري.
پس د کوونکو باندې د درس یادولو لپاره وهل څه ډول عمل دی او خوونکی له دې پرته نورې کومې لارې چارې باید ولټوي؟
که په مجموعي ډول موږ وایو چې وهل او ټکول تاوتریخوالی په مکتبو کې اصلا باید ترسره نشي. مکتب داسې ځای نه ده چې هلته ماشومان یا شاګردان ووهل شي وټکول شي. هلته شاګردان ښوونکي او چې د دې دپاره ځي چې هلته درس زده کړي، ښه کارونه زده کړي. د دې په ځای چې باید ووهل شي ډېر نورې لارې شته دي چې باید هغوی ته ولټول شي. دا کار د استادانو او د مکتبونو د خوانه باید ترسره شي. یعنې که دوی د تشویق لاره ونیسي، که دوی شاګردان تشویق کړي او نور ډېر ښه لارې دوی ته پیدا کړي، نو دوی به موافق اوسیږي چې خپل شاګردان درسو ته هو حسوي.
درنو اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وقت شری
په حنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زیم دا بکرم پر دپسای وانم یا پر دالاس وانم
و بند لرو مردو کمات سخایش لرو چر مردو و بو بندو بس
کلاس فرمی
دا ازادی راڈیو 1200 نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
زده کونکو سره د تاریخوالي کړنې د دوی پر راتلونکو څه غیز کوي
سرنګ چې د روان شناسي له لحاظه په دې اړه ډیر کتابونه لیکل شوې دي او ډیر تحقیقونه تر سره شوې دي هغه ماشومان چې په مکتب کې وهل کیږي تکول کیږي زورول کیږي دوی پر راتلونکو کې داسې عقدی کسان غړيږي یعنی په راتلونکو کې د دوی په ژوند باندې ډیر منفي تاثیرونه لري چې دا بیا هغه منفي عادتونه خواص په خپل ورځني چارو کې خودي یا بیانوي چې د مکتب په دوره کې کوم څه چې کړی ده یعنی د تاوتریخوالي له کبله هغه د دې په ټول ژوند کې اغیزمند او تاثیر پرې کوي
په ښوونځیو کې د زده کوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه باید وشي څو زده کوونکي په ښه فضا کې زده کړه وکړي
د دې یو وسی او ډېر یو غټ برنامه پروګرام غواړي چې د وزارت معرف له خوا نه تر سره شي یعنی استادانو ته د سیمینارونو د پروګرامونو او د لارې چارې ولټول شي ترغه استادان مسلکی زده کړې په دې اکلو کې او د تعلیمي نصاب د درمالمینینو او هغه پنځه د پانتون چې دوی بیا استادان فارغيږي هغه کې باید یو مضمون د چلند د ماشومان په اړه کې جوړ شي یا تر سره شي دغه پروګرامونه چې دوی زده کیالته چې ماشومان سره سرنګه چار چلند وکي او دوی سره سرقم برخورد وکي تر څو چې دوی خپل درسونه خې زده کی او د دوی د تکلیف سبب نه ګرځي
بل ډیر زیات مننه کوم ودان درنه اوردونکو تاسو د خبرونه هر ونی د چهارشنبې په ورځ د غرمې وروسته او تکرار یې د دوشنبې په ورځ د غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري تر بیا مو الله مال شي
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنه افغانان له شیدو نور څه جوړوي په افغانستان کې د لبنیاتو څو اتحادیې فعال دي د مستو د دکان څښتن محمد نعیم ناصری د خپل کاروبار پیسې کې څه وایي
نو د څه څه واده غوړ نه څه واده سندري مانم شي کې درې نه مانم کې څلور مانم پر اصله مانه غوښه دا غوډه لکه نه خلې دوه ځونی لکه
دا مطلب زه و مان او وګمه راشي دي تر ته وړاندې کړو
ورکه میلاند نوري د سواره چپوشر نی دي سواره چپوشر نی دي دخه می پیسې شن خالی جن را گور شن خالی جن را گور
قدر منو اوریدون کو څېړنی خي چې غوا تر میلاد شپږ زره کال لمخه تر میګو وزو سپیو او پښوګانو وروسته اهلی شوې ده په لومړي سر کې به غوخه خوړل کېده وروسته د خلکو شیدو ته هم پام شو افغانان د غوا تر څنګ ځینې نور حیوانات هم رلوشي او لشیدوې استفاده کوي وګ به شو د کرهنې وزارت د مالداری ریاست غړي محمد رحمان ارغندېوال ته
مالداری لډی رومخ کې کلونه په دنیا کې مرواجه ده خصوصا کله چې شپږ زره کاله مخکې له میلاد نه غواګان اهلی سوی او په هغه پسند کې د اتو زرو یا تر نه زرو کلونو مخکې د میلاد نه میږي یا پسونه او وزې دا اهلی سوی او شیدې که موږ په حیواناتو کې وګورو کله چې نوې پیدا کیږي هغه د شیدو ته ضرورت لري او که په انسانانو کې وګورو
انجینیر نیک محمد نورانی د کابل د لوانیاتو د اتحادیې غړی دی نو مړی برته ووایي چې نن سبا په کوم ولایتونو کې مالداری ډیره ده
اوس خو فعلا زمونږ د افغانستان په دې څلور پنځو ولایتو کې د زراعت نقطې نظره چې د مالدارۍ او د غواګانو د نقطې نظره مخکې ولایتونه دي، اوس فعلا جلال آباد دی، لوګر دی، میدان دی، شمالي چې په ولایت پروان، ایرات کې، په کندوز کې او په کابل کې. د میږو او د وزو په باره کې وایم چې زموږ کونړ په ولایت کې، نورستان په ولایت کې ډېرې زیاتې او میږې او وزې دي، مګر غواګانې پکې کمې دي. بیا په هلمند ولایت کې دغه میږې او وزې بیا کمې دي، هلته بیا ډېرې غواګانې خلک دغه کوي. بیا ورپسې قندار دی، دغسې ایرات دی.
د کومو حیواناتو شیدې خلک رلوشي او څه ورنه جوړوي؟ یو ځل بیا ښاغلی نورانی.
یو متل زه ته وایم، یو چا وایي داسې ویلي دي که پاچا دې د ولمشه او ته یوه غوا ولري، د هغې د میمانۍ نه مه یېرېږه، ځکه چې دغه غوا چې دا یوه لري، د دې شیدو نه مسکه راځي، د دې شیدو نه چکه جوړېږي، د دې شیدو نه پروت جوړېږي، د دې شیدو نه پیروی اخیستل کېږي، د دې شیدو نه مستې جوړېږي، د دې شیدو نه پنیر جوړېږي. دغه لبني مواد چې دغه ټول د دغه یو شیدو نه لاسته راغلي دي. زمونږ په افغانستان کې غواګانې شته، میښې شته، میږې شته او وزې شته، چې د دې ټول دا ټول زمونږ په افغانستان کې استعمالیږي. مالداران نظر په محیط باندې، د جګو غرو خلک زیاتې غواګانې نه لري، وزې لري او میږې لري.
راځئ له ښاغلي نورانی به دا هم واورو چې قوي شیدې د غوا دي که د کوم بل ژوي.
اوله نمره قوي شیدې د میږو دي، په دوهمه درجه قوي شیدې د وزو دي، په دریمه درجه قوي شیدې د غواګانو دي، په څلورمه درجه قوي شیدې د گاو میږو دي.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com.
محمد نعیم نصری د کابل د بیبی مهرو په سیمه کې اوسی. نوموړی چې زلمکی و، په سیمه کې به یې په سطلونو کور په کور مستې خرڅولې. اوس یې دوکان جوړ کړی دی. ومان مرکه ورسره کړې ده. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
ناصری صاحب، ما ډیر وړوکی لیدلی وی چې مستې به دې خرڅولې. ته راته ووایه چې څومره کلونه کېږي چې تاسو دا مالداری لرئ او د مستو کاروبار کوئ؟
زما خو والا ډېر زیات وخت کېږي، تقریبا زموږ نیکو د پلورم دا مالداری کوله، اوس هم مالداری لرو، دا شیدې او مستې هم ځنه خرڅوو.
مال هم څه شی ده؟ څه شی لرئ؟
غواګانې لرو، بس دا غټې زراعتي ښیښې غواګانې لرو.
څو غواوې مو دي؟
اوس 15 غواوې لرو، د اوس پیران ګزارم به کېږي. دا مستې هم خرڅولې، مستونه مې دوکان به جوړ کړم مستو پیسو باندې.
څومره وخت کېږي چې دوکان
پاکستان استرالیا نم رازی دلته د افغانستان هم خلک نسل نه نخلی.
دکان ته د ورځې څومره مستې راولې؟
څلوې شلو راوړو دکان ته مستې. چاکاستا کوج دی پیروای دا تروی دی خیداګ دا.
څو کسه فامیل مده گزاره مکی؟
موږ فامیل خو اسنه مې خدای ماشالله 15 درس نه پاره درس ده لیدا. گزارم کی وہ خدای میرا بن اورنم دی یو دو بخارج کی دا کاروبار کی
خارج تا دی ورا سوال پم دا مستو باندې
و دی مستو شروع پیسو باندې ورسید
د لبنیاتو جن اتحادی دی دا مستی خرڅی او ایرانی مستی هم دی دا لری په دکان
ایرانی مستی لری خو لبنیات سیدی ټول وس گډ لیا مستخلف کی راغله و پډری وسر گډی مخفل صاحب دغه مستی کورنی مستی رول ته
ایرانی مستی په څور کای کیلو
ایرانی مستی خو خدای 50 روپی دی جګی راځي ورته په دې وطن مسیر ځان راځي
دا غواوی څنګه ساتي دلته خو پټی مټیم نست
ولا غوا ته شوتل بیا خلو شکا مرته خلو نور وچ روډي مرته خلو کنجاړه ورته خلو بس بوس ورته راړو سابو ورته کو اردا ورته کو
پورا کوي او څه دا خو دای تا غواوی زراعتي دي زراعتي غواوی خوراک هم ډیر کوي
خوراک هي بیا مس غټم ثنا خو شیدې چې ته کوي بیا نه سي او واس درین ما شیدې کوي بیا کیلو مسی 500 روپے 200 روپے کی دا خو بیا خدای اقتصاد غټه لري خو سیم غټه کوي بیا نور لری خو خشای د برکت لري
اوس داسې راته وایي چې شیدې کیلو په څو دي
شیدې کیلو 50 روپے دي شیدې
او مستې کیلو
په 50 روپے دوړې نه دي
کوچ کیلو په څو دي
کوچ کیلو په 300 دي
خیداک
200 روپے دی کیلو
پیرو
250 دي غره مستو خچا کس دی 100 بازاري چا کس لو پیدا
کور دی ودان خیر
تاسو نن ډیر مننه خیر
په وروستیو کلونو کې د لبنیاتو ځینې اتحادیې جوړې شوې دي چې یوه یې د کابل د گزرګا په سیمه کې ده. غوږ بشو د اتحادیې مشر غلام زکریا احمدزی ته چې د دوی اتحادیه څه ډول فعالیت کوي.
د کابل د لبنیاتو اتحادیه دا د مالدارانو اتحادیه دی، یعنی په لوګارو میدان کې د 900 په شاوخوا کې هغه د قانون چې غوی د غواګانو شودې لري دوی سره یو ځای سول او یو اتحادیه را منځ کړ د کابل د لبنیاتو د اتحادیه په نامو باندې، چې هر ورځ د دواړو ولایتونو په اوسط ډول باندې 15,000 لیتر خامې شودې د همدغه تقریبا 900 یا 800 مالدارانو نه راټولېږي او د گزرګاه فابریکې ته انتقالېږي، دلته پروسس کیږي، په مختلفو موادو باندې بسته بندی کیږي، په مستو باندې، په چکی، په شلومبو، په کوچو، په قیماق او خپل په اسوريزه شدی. تقریبا دغه 15 نو محصولات موږ د کابل کاریانو ته وړاندې کوو او دغه پیسې چې کوم لاس راځي د لبنیاتو نه دا بیرته موږ د قانونو نه چې غونم شدی رانی ولیدی، د یو کیلو په اوسط ډول باندې په 200 افغانۍ موږ یو کیلو شدی د قانونو نه رانی سو غوی ته انتقالیږي.
لکه غلی احمد زیبا ده هم وورو چې په افغانستان کې نوري داسي څو اتحادیه شته.
په افغانستان کې د فعلن لپاره خوشبختانه چې 15 اتحادیه موجود دي چې رسمن راجستر شوی دي. د کابل د لبنیاتو اتحادیه ده، د قندوز د لبنیاتو اتحادیه ده، د بلخ ده، په هرات کې ده او په ننګرهار کې د ختیځ د لبنیاتو اتحادیه په نامو باندې دغه 15 اتحادیه په 15 اتحادیو کې څلور نه اوس عملا شوه راټولي پروسس کې بازار ته وړاندې کی او د ننګرهار اتحادیه اوس د دوی ماشينري او فابریکا د کار لاندې ده چې په نږدې راتلونکي کې موږ امیدوار یو چې ان شاء الله هغه هم عملا په پروسس باندې شروع کی. اولنی اتحادیه د کابل د لبنیاتو اتحادیه ده.
موجود اتحادیه د بازار 2% اړتیا پوره کوي.
دا لبنیات کفایت نه کوي. به 40% په شاوخوا کې داخلي تولیدات زموږ خپل قانونو ته لبنیات تهیکی ورزه کوي. باقی 80% لبنیات اوس هم د خارج نه راوالیدي. نو د مالداری انکشاف په افغانستان کې تنا لبنی محصولات نه تضمینی بلکې د غوښو ډیره او ښه بهترینه منبع ده. او هغه کورنۍ چې په کلیو کورو کې ژوند کوي، په هغه کوچان چې په دښتو کې ژوند کوي، دوی له دې طریقې خپل ورځنی ژوند په مخ بیایي. وارداتي محصولات د کیفیت په لحاظ ډیر ټیټ دي، اما د قیمت په لحاظ اوچت دي. صرف یوه ځانګړتیا غلري چې د غو د بسته‌بندي لک په اصري شکل باندې لک ډیزاین ورکړی دی، غو غ ډبې او خوتیت نو خلک لک ظاهران خو کې یو غ څوک سي د غذایی محصولاتو په اړه باندې معلومات لري، هغه ډیرای زمو خپل داخلي محصولات ډیر خوخي.
من اوریدونکو خبرونه هم دومره و کم رادیو تلیکونه را استول پتی مدادی په کابل کې مده پوست باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسه. I'm not afraid to die.
بابل دیتا تمی محباتی ترش ابار بسکر ومبا تپسی جنات وم خیج می ترس خنجر نمش باز تو آت وم